السلام علیکم د ازادي رادیو خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې پام وکړی خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي چې د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی د کازان په 14 نړیوال اقتصادي فورم کې د ګډون پر مهال د روسیې له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراخېدو په اړه خبرې کړې دي. د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي چې ملا برادر د روسیې د موردوویا جمهوریت له ولسمشر سره لیدلې دي. د بیان له مخې دا لیدنه د کازان د اقتصادي فورم په څنډه کې ترسره شوې چې پکې دواړو خواوو د کرنې، سوداګرۍ، برېښنا، صنعت او قانونو په برخو کې د همکارۍ د پراخېدو پر امکاناتو بحث کړی دی. د روسیې مرستیال صدراعظم الکسی اوروچک وایي د افغانستان له لارې د ترانس افغان ریل لارې سروې به د راتلونکي کال په پیل کې بشپړه شي. ښاغلی اوروچک دا خبره پرون په روسیه کې د اسلامي نړۍ په 14 نړیوال اقتصادي فورم کې وکړه. هغه وویل د روسیې او ازبکستان د ریل لارې متخصصان د ترانس افغان ریل پټلۍ د جوړولو لپاره پر سروې ګډ کار کوي. تمه ده چې دا مطالعه د 2026 کال په پیل کې چمتو شي. د ترانس افغان ترانسپورتي دهلیز به اروپایي ټولنه، روسیا، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، هند او جنوب ختیځ آسیا سره ونښلوي. ازبکستان په 2023 کال کې اعلان کړی و چې له یو شمېر هیوادونو سره یې د دې پروژې د پلي کېدو هوکړه کړې ده چې اصلي برخوال یې پر ازبکستان سربیره افغانستان او پاکستان دي. د افغانستان برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي وایي د دې ادارې اجرایه رئیس چې تاجکستان ته تللی په دوشنبه کې څو مهمې موافقې لاسلیک کړي څو د کاسازر د برېښنا د لید د پروژې د تطبیق چارې ګړندۍ شي. دا هوکړه لیکونه د قزاقستان، تاجکستان، پاکستان او د افغانستان د برېښنا د ملي شرکتونو د استازو ترمنځ لاسلیک شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت پر خپل ایکس پانا لیکلي دي چې دا هوکړه لیکونه به د کاسازر پروژې د پلي کېدو لپاره د رغنیزو چارو د چټکتیا او لازمو همغږیو د پیاوړتیا سبب شي. د برېښنا شرکت اجرایه رئیس عبدالباری عمر او ورسره پلاوی د چهارشنبې په ورځ د کاسازر پروژې په اړه په یوه غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته ولاړ. د غزې په ترانګه کې د بیړنیو مرستو مسؤلان وایي چې له تېرې شپې څخه تر نن سهاره پورې د اسرایلو په درنو بمبریو کې لږ تر لږه 46 کسان وژل شوي دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس هم د غزې له شمالي دایر البلح ښار څخه خبر ورکوي چې خبریالې تر نن سهاره د لږ تر لږه 60 کسانو وژنه تایید کړې او د وژل شویو کسانو مړې لیدلې دي. د اسرایلو حمله داسې مهال پراخېږي چې پخوا دا تمه وه چې منځني ختیځ ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سفر سره به د کړکېچ ته کومه حل لاره وموندل شي. ښاغلی ټرمپ نن چې منځني ختیځ ته د ده د سفر وروستۍ ورځ وه وویل په غزه کې ډېر خلک د لوږې له سخت حالت سره مخامخ دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي چې د سولې له هغو خبرو چې ټاکل شوي د اوکراین او روسیې ترمنځ په ترکیه کې وشي ډېره هیله نه لري. روبیو پرون وویل چې د دې خبرو د پرمختګ لپاره باید د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له یو بل سره وویني. هغه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته چې د ترکیه په جنوب کې ترسره شوه وویل زما په باور تر هغه وخته چې ټرمپ او پوتین دا موضوع په مستقیم ډول ونه څېړي کوم پرمختګ به رانه شي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تایید کړی ده چې هیواد به د خبرو لپاره استانبول ته یو پلاوی واستوي خو د مسکو له لوري د ټیټې کچې پلاوی پر استولو یې انتقاد کړی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو نن جمعه مبارکه ده. د 1404 هجری لمریز کال د غویی یا ثور شپږشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د می د میاشتې له 14 نیټې سره برابره ده. راسره اوسئ د خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باورې چې د خواله رسنیو ځینې کارونکو ادعا کوي چې د خپلو لیکنو او تبصرو له امله طالبانو بند ته اچولې دي. د طالبانو د حکومت او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو د وروستیو ټلیفوني خبرو او د دواړو هیوادونو د اړیکو د تازه وضعیت په اړه یو تحلیلي مرکه لرو. په کابل او نورو لویو ښارونو کې لغږیزې ککړتیا څخه شکایتونه کیږي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې منځني ختیځ ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په ترڅ کې د څه باندې $2 trillion موافقې لاسلیک شوي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره دا خبري مجله تر پایه واورئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزولم لري موضوع ته د طالبانو د حکومت د پالیسیو منتقدان او د خواله رسنیو ځینې کارونکو ادعا کوي چې د خپلو لیکنو او تبصرو لکبله بندي شوي او شکنجه شوي دي. د ځینو نول شویو کسانو خپلوانو هم ازادي راډیو ته ویل چې عزیزانې پر طالبانو د نیوکو لکبله نیول شوي او تر اوسه یې کورنیو ته په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له خبرداري وروسته د ټولنیزو رسنیو د څو فعالانو د اعترافونو ویډیوګانې هم خپرې شوي او دوی ویلي دي چې له دې وروسته د تیر په شان فعالیت نه کوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت پر سیاستونو خصوصا د دوی لخوا په افغانستان کې د بیلابیلو بندیزونو لګولو منتقدین او په خواله رسنیو مبصرین ادعا کوي چې په خپلو ټولنیزو شبکو د طالبانو پر حکومت د نیوکو له امله بندیان او آن شدیدان شکنجه شوي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پر فیسبوک د طالبانو د خلاف د یوې تبصرې له امله درې نیم میاشتې بندي او سخت شکنجه سوی دی. د خپلې بندخونې د حالاتو کیسه داسې بیان کړه: د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي هم د ورته ستونزې له امله او په ورته شرایطو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د نجونو د تعلیم په اړه یې په خپل فیسبوک پاڼه د یو پوسټ له امله د ځایي استخباراتو ادارې لخوا نیول سوی او شکنجه سوی دی. د افغانان ندا کوي چې پر خواله رسنیو د تیر جمهوري حکومت پر ستاینې د طالبانو پر نیمګړتیاو او د دوی پر ادارو په نیوکو د رشوت چلکارۍ د نجونو د تعلیم په اړه په بس د ښځو د کار او حقونو اړوند په خبرو د ملي بیرغ نوروز د هیواد د خپلواکۍ کلیزې په مناسبت په لیکنو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون په هیواد دننه د بیلابیلو ګوندونو او آن پخوانیو سیاستوالو په ملاتړ پوستونو او تبصرو باندې مطلق بندیز دی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ساتویان خلیل همراز د دغه ادعاو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ځینو نیول سویو کسانو خپلوانو او ملګرو هم ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا کسان د طالبانو د حکومت پر سیاستونو او پالیسیو د نیوکو له امله نیول سوي دي. د هلمند ولایت اوسیدونکي د سولې ولسی حرکت غړي عبدالمالک همدرد او د الازهر پوهنتون د فارغ دینی عالم بشیر حنفي ځینو خپلوانو او ملګرو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي ازادي رادیو ته وویل چې د دوی تر نیول کېدو وروسته یې کورنیو ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل سوي او دوی یې په اړه سخت اندېښمن دي. د عبدالمالک همدرد یو خپلوان ادعا کوي چې نوموړی له تېرې یوې میاشتې راهیسې پر فیسبوک د بې لیکنې له امله نیول سوی او د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د استخباراتو له یوې ادارې سره بندي دی. دغه شان د بشیر حنفي ملګرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې نوموړی له څه باندې یوې اونۍ راهیسې له یوې رسنۍ سره د نجونو د تعلیم د حقونو اړوند د مرکې له امله نیول سوی او په خبره یې اوس په لښکرګاه ښار کې د طالبانو له استخباراتو سره بندي دی. د دوی کورنیو د موضوع د حساسیت له امله له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د افغانان داسې مهال دا ادعاوې مطرح کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو نامشروع او غیر قانوني کارونې تر خبرداري وروسته دوی د خواله رسنیو څو فعالی نیولي او د دوی د اعترافونو ویډیوګانې خپرې کړي دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د مې په 15مه په خپله ایکس پاڼه د ټیک ټاک د دوو کارونکو ویډیوګانې خپرې کړي چې پکې په خپلو کړنو پښیماني څرګندوي. د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي چې د هارون پکاوره په نوم مشهور دی په دې اعترافي ویډیو کې وایي چې په ټیک ټاک کې له میرمنو سره د خبرو او پروګرامونو په تور د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسؤلینو لخوا ورغوښتل سوی او ژمنه کوي چې نور به له ښځو سره اړیکې نه نیسي. سیف الاسلام خیبر د غشان په بغلان ولایت کې د طالبانو لخوا د نیول سوي ټیک ټاکر شیر علي مبارز ویډیو هم خپره کړې چې نوموړي هم پکې په خپلو کړنو خبرو او تبصرو پښیماني ښودلې ده. که څه هم مشخصه نه ده چې له دې ټیک ټاکرانو په کومو شرایطو دا ویډیوګانې ثبت او اعترافونه اخیستل سوي، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تېرې دوشنبه په ورځ د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړ چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له امله به له قانوني چلند سره مخ سي. خو د بشري حقونو ځینې فعالین دا محدودیتونه د بیان ازادۍ او بشري حقونو د لاځپنې او د طالبانو حکومت لخوا د فضا او چاپیریال تنګول بولي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپل واک له پیله تر اوسه د مدني فضا د تنګولو او د خبرو اترو د محدودولو په لټه کې دي. دا وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خصوصا کومو کسانو چې د همدې ټولنیزو شبکو له لارې افغانستان نړیوالو ته ور وپېژنده او د خپلو هېوادوالو غږونه یې ورسول. دا ظالمانه او د بشري موازینو خلاف چاره ده.
د یادونې ده چې له دې وړاندې هم ګڼو افغانانو د ازادي راډیو په ګډون بېلابېلو رسنیو سره خبرو کې د نیوکو له امله د شکنجه کېدو او بندي کولو شکایتونه مطرح کړي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو ادارو په وار وار د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د محدودیتونو د لګولو پر ځای دې د بشري حقونو، بیان ازادۍ او خلکو حقونو او عدالت ته زمینه برابره کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا په تړاو ټلیفوني خبرې کړې دي. ښاغلی جی شنکر پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دي چې له ښاغلی متقی سره هی ټلیفوني خبرې درلودې. هغه ویلي چې د نوې ډیلی او کابل ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره د ناسمو او بې اساسه راپورونو په وسیله د وروستیو هڅو پر وړاندې د متقی د غوڅ دریځ هرکلی کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر همدارز لیکلی چې په دې خبرو کې له افغان ولس سره د هند د دودیزې دوستۍ او د افغانستان د پرمختیایي اړتیاو پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی دی. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو لوري د دو اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، سوداګرۍ او د ډیپلوماتیک اړیکو د کچې پر لوړولو غږېدلې دي. په روانه لمریزه میاشت کې د هند د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان، پاکستان او ایران د څانګې عمومي رئیس او ځانګړي استازي انند پرکاش کابل ته په سفر کې له ښاغلي متقی سره لیدلی وو او خبرې ورسره کړې وې. د هند بهرنیو چارو وزیر له امیر خان متقی سره د ټلیفوني خبرې څو ورځې وروسته له هغه کوي چې هند په پاکستان کې پر ځینو اهدافو بریدونه وکړل. په دې اړه د نور بحث لپاره د چارو شنونکی میرویس افغان د شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. افغان صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د افغانستان په بهرنۍ ډیپلوماسۍ کې د بهرنیو اړیکو په ډیپلوماسۍ کې دا خبره تقریبا په یوه کلیشه بدله شوې ده چې هند تل په افغانستان کې د مرکزی حکومت ملګری پاتې شوی. آیا د اس جی شنکر او د مولوی امیر خان متقی د ټلیفوني خبرې همدا ثابتوي؟
مننه. به اوله خبره خدا ده چې هند د افغانستان سره واقعي هم د حکومتونو ملاتړی پاتې شوی دی، خو د اوسنی حکومت سره د ملاتړ د پاتې کېدو دوه عمده علت لري. یو دا چې هند په افغانستان کې غواړي چې د دوی مخالف یا د دوی غلی میډالي الته ځای پر ځای نشي، ځکه پتیر کې دا شی یو ځل تکرار شوی دی د طالبانو په لومړی دوره کې. او دوم خبره دا ده چې هند غواړي چې له افغانستان سره تجارت پراخ کړي، او دا تجارت په چابهار بندر للاري وکړي، دا یو بل اړخ دی. نو د دې دواړو شانو د کولو لپاره هند ډیری پخوانی ستراتیژي ته هغه د تکلونه وړاندې د سردار داود خان د زمانی ستراتیژي ته بیرته غبرګ شوی دی. اوس یې په افغانستان کې د روغتونونو په جوړولو باندې پیل کړی دی، او افغانستان ته تر ډیره بریده پوری دغه اړخ کاوري. مثلا زه ویلای سم چې یوازې په سردار داود خان روغتون کې د دوی تر لاسو زیات سپیشلیستان هلته موجود دي د خلکو درملنه کوي. همدارس د طالبانو د دفاع وزارت سره دوی مرسته کوي چې ډیره پراخه ده، دا مرسته په بیلابیلو چارو کې. یوازې د بهرنیو چارو وزارت نه دی، بلکې د هند د حکومت اړیکی د طالبانو د استخباراتو لوی ریاست سره هم ډیر شي دي، یعنی تر ډیره هدا پوری استخباراتي معلومات تبادله کیږي. او لدی ور اخوا ته دوی د افغانستان د موجوده نظام له پوز سره یا د دفاع وزارت سره په امنیتی برخه کې ملاتړ کوي. نو لکه څنګه چې دوی په تیر حکومت کې دا کړو، یا په تیر حکومتونو کې کړو، د طالبانو له لومړۍ دورې نه دا زده کړې ده چې اوس دوی له طالبانو سره اړیکې سمې ساتي.
او دا اړیکې تاسو مخکې د استخباراتو ریاست سره د همکارۍ خبره هم وکړه، عملا په استخباراتي جګړه کې چې په سیمه کې روانه ده، فکر کوي چې د طالبانو حکومت او هند همکاري سره کوي، څه مثالونه یې شته؟
بالکل، دا مثالونه خو به ښکارا نه وی، ولی د استخباراتي همکاري په اړه باندې ماته تایید شوی دی. د طالبانو د حکومت لوړ رتبه چارواکو د دې تایید راته کړی دی چې هند له دوو ادارو سره د هند حکومت ډیره قوي او نږدې اړیکې لري. چې یو اداره د دفاع وزارت دی، دوم اداره د افغانستان د استخباراتو لوی ریاست دی، دریم خبره چې دا هغه دوست د بهرنیو چارو وزارت سره هم د دوی یا د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په خوښه دا هڅه پیل شوې ده چې دوی له یو بل سره نږدې شي. نو د کی شک نشته چې دوی تبادله سره کوي، او د طالبانو له لوري دا ډاډ ورکول شوی دی چې هیڅ یو ترهګر ډله، هیڅ یو هغه د هند غلیم چې هغه د هند امنیت وګواشي، هغه ته به په افغانستان کې ځای نه ورکړي. دا ماته رسمن د طالب لوړ رتبه چارواکو له لوري ویل شوی دی. نو دا ښکاره خبر دې تیم رسی له یو بل سره ستا.
او ستاسو د معلوماتو لمخې دا همکاري د دوی ترمنځ لنډمهاله تکتیکی همکاري ده او کستراتیژیکا او دوامداره ده؟
نه، زه فکر نه کوم چې دا به لنډمهاله، ځکه هند پر لنډمهالې سیاست باندې عقیده نه لري. او د هند یو بل اړخ دا دی چې هند کله هم په ممالکو کې و دغسې اورونو ته لمن نه وي لکه زموږ بل ګاونډی یا نور ګاونډیان چې وي. د هند ستراتیژي بدله ده، نو ملګرتیا به یې اوږده وي. او بل دا چې طالبانو ولې هند ته ځان نږدې کړی دی، د هغه یو علت دا ښکاره کیږي چې په تیر کې طالبان له پاکستان هم تجربه لري، او د افغانستان نورې تجربې مورته پرتې دي چې تر ډېره بریده پورې د پاکستان په پاکستان باندې افغانان اعتبار نه کوي. او پاکستان په تیرو وختونو کې داسې کړنې ترسره کړې دي چې نه طالبان او نه تر ډېره بریده پورې افغانان ورته هېري. نو دا یو بل علت دی چې د پاکستان مخالف ته ځینې طالب چارواکي نږدې شوي، یا طالبان د حکومت په شکل باندې نږدې شوی دی. نو په بیلابیلو برخو کې د دوی مرستې روانې دي. حتی یو نوی قرارداد ډیر تازه شوی دی چې جزئیات به په خپل وروسته طالبان اعلان کړي د هند د حکومت سره. نو دا اړیکې د اوږده مهال دي، د لند محل اړیکی نشکاره کیږي، او اړیکی د یو بل هیواد پر ګټو باندې ولاړ دي. هغه دلته په افغانستان کې مرسته کوي له افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې، او دوی په دغه په خلاف باندې د هند خلاف هیڅ وی ډلې هیڅ وی تر هغه دی ډلې غوندو کاسته ځای نور کې په افغانستان کې.
مننه. او یو لاند پښتنه په پای کې کتا سو هم لاند جواب راکې چې د پاکستان او طالبانو دوستی آیا نور پای تر رسیدلې او ځای د هند ملګرتیاني ولې؟
د طالبانو کې فرق دی، ځینې طالبان له بعد مرغله اوس هم په پاکستان کې جایدادونه لري او پټ سفرونه کوي، او ډیره برخه اوس په دې پوه شوي دي چې پاکستان د دوی دوست دی او پاکستان همیشه په افغانستان کې جګړې ته لمن وهلې ده، او دا علت دی چې تر ډیره بریده دوی اوس له پاکستان را بیل شوي دي او غواړي چې په مستقل ډول باندې له بېلابېلو هیوادونو سره اړیکې وساتي چې په هغوی کې هند هم شامل دی.
ډیره زیاته مننه. قدر منوریدونکو، د چارو شنونکی میرویس افغان و چې د طالبانو د حکومت او هند پر اړیکو یې خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
را سره اوسئ قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سفر په ترڅ کې د څه باندې $2 تریلیون موافقه لاسلیک شوه. سپینې مڼې د دغو موافقو ارزښت تر $2.5 تریلیون پورې اټکل کړی، خو تر اوسه د ټولو د معاملو او موافقو جزئیات نه دي څرګند شوي. په دې اړه جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د خلیج عربي هیوادونو ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سفر په پای کې سپینې ماڼۍ وویل چې د دې سفر په لړ کې امریکا د خلیج له درو عربي هیوادونو سره د څه باندې $2 تریلیون معاملې کړې دي. د خلیج د سیمې هیوادونو ته د ولسمشر ترامپ سفر د پانګونې له نظر ریکارد او بیساری و. سپینمانی په خپل اکسپانه کې لیکلي چې له عربي هیوادونو سره د امریکایي شرکتونو قراردادونه به د لا خوندي او سوکاله راتلونکي لاره هواره کړي. د سپینمانی پر اساس ځینې قراردادونه اعلان شوي او ځینې به وروسته اعلان شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له متحده عربي اماراتو سره د $1.4 تریلیون په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي چې پکې د مصنوعي ځیرکتیا د نړۍ تر ټولو د لوی کمپاس یا محوچې جوړولو پلان هم شامل دی. دغه کمپاس به له امریکا د باندې په ابوظبي کې جوړی شي. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر ترامپ دا تړونونه د خلیج هیوادونو ته د خپل سفر په وروستي ټپال کې لاسلیک کړي دي. دا تړونونه په ځانګړي ډول د مصنوعي ځیرکتیا ترڅنګ د هوایي چلند، انرژي او په نورو صنعتي برخو کې پانګونه هم رانغاړي. د ترامپ هدف دا دی چې بهرنۍ پانګې راجذب کړي، څو د امریکا کورنۍ تولیدي سکتور بیرته راژوندی کړي، او د خلیج درې هیوادونه غواړي په تیلو پورې تړلي اقتصادونه متنوع کړي او د مصنوعي ځیرکتیا پرمختګ ته سرعت ورکړي. د متحده عربي اماراتو لخوا د لاسلیک شویو تړونونو تر ټولو مهمه برخه په ابوظبي کې په 10 مربع میله مساحت کې د مصنوعي ځیرکتیا کمپاس دی چې د ای آی معلوماتو د مرکزونو لپاره به 15 گیگاواټه ظرفیت ولري. د امریکا د سوداګرۍ وزارت ویلي دا نوی ای آی کمپاس به چې له امریکا بهر تر ټولو لوی دی، د امریکا د لویو شرکتونو او پرمختللو محاسبوي سیستمونو کوربتوب وکړي او د نړۍ جنوب ته به خدمات وړاندې کړي. د بلومبرګ د راپور له مخې ترامپ دا هم ارزوي چې متحده عربي اماراتو ته تر 2020 کال پورې هر کال تر 1500 د نووادا د لوړ ظرفیت HSL چیپونه صادر کړي. د دې چیپونو 15 مربع برخه به جی 240 کمپنۍ ته ورکړل شي چې په متحده عربي اماراتو کې ډیره ده. له خبرونو ور اخوا
مناوریدونکو، شی به ورسته تاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې ورسته راپور لرو. د پلازمینه کابل او ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي غږیز ککړتیا له دوی څخه خوب او آرام اخیستای دی. د کابل ښاروالۍ په دې برخه کې د ځینو اقداماتو خبر ورکړی او وایي ځینې نور تر لاس لاندې دي، خو خلک شکایت لري چې غږ ځواک څخه نه په کور خوندې دي نه په ښار کې.
د کابل احمدشاه بابا مینا بوت خاک څلور لاری
د بازار سره یوازې کورونا نږدې نه دي، بلکې روغتیایي کلینیکونه او د ډاکټرانو شخصي کتنځایونه هم شته او له دې شور د روغو تر څنګ ناروغان هم کړیږي. د کابل ښار اوسیدونکی خالد وایي دوی له دې غږیزې ککړتیا نه په ښار کې آرام دي او نه هم په کور کې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کورنۍ دي چې په کورو کې مریضان لري، نو طبعا هغه ذهني نارامتیا ورته پیدا کوي. ماشومان وي خوب سم نه شي کولی دې چې ماچوخ نه، نو دغه مدني اوبو والا چې دو دومره غټ لاسپیکر لګولی چې استراحت وي بس همدا نور شروع وکړي مدني اوبو مدني اوبو، مګر د دې مخه تر اوسه دولت نه ده نیولی. همداسې اسکریم ونیسه، اوس خو یې ګرمۍ موسم دی، اسکریمونه په کوڅه کې ګرځي، نام دا چغې شروع کړې وي، دا ډېر بد تاثیر کوي په ذهن باندې.
د ننګرهار اوسیدونکی عبدالرؤف حسین هم ورته شکایت لري، وای
په دغه ولایتونو کې په دې ښارونو کې هم دا ستونزه ډېره غټه او جدي ده. خلک ډېر په تکلیف دي، ورسره حتی سړی ځي موبایل خبرې کوي په ښار کې، نو ته نشي کولی چې سره په موبایل باندې خبرې وکړي. د دې غږیزي ککړتیا له امله ځکه ته غږ نه اورې، هلته دغه لوډ سپیکرونه چې دي دا ځای په ځای چالان دي په هر لسې کراچۍ باندې، او دا کراچۍ د ښار په ټولو واټونو کې په عمومي سړکونو باندې ولاړې دي ځای په ځای باندې. چې یو خدا ده چې غږیزه ککړتیا رامنځته کړې ده، بل دا ده چې رش جوړ کړی دی، بېخي ډېر د موټرو مخنیوی کوي، ترافیکي ازدحام ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده.
خو د کابل ښاروالۍ وایا نعمت الله بارکزی وایي په دې برخه کې دوی ځینې اقدامات کړي او ځینې هم تر لاس لاندې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
فعلا در تمام شهر کابل مطابق به
د محل په ټول کابل ښار کې موږ د خپل پلان له مخې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په برخه کې خپل اقدامات کوو، او د آیس کریم او اوبو له شرکتونو سره به هم په راروانو اونیو کې یوه ناسته ولرو. موږ ټول پام په دې دی چې وکولای شو په کابل ښار کې د ژوند له وضعیت سره سم له غږیزې ککړتیا مخنیوی وکړو.
نو موړې په دې برخه کې د خلکو په همکارۍ هم ټینګار کوي. د یادونې ده چې کابل ښار والی مخکې په خپل ویب پاڼه لیکلی و چې دوی د 1402 کال په وروستیو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په خاطر د یو کمپاین پر مهال لګڼو کراچیو لاؤډ سپیکرونه ټول کړي دي. خو په راپور کې مرکه شوي کسان وایي دا لاؤډ سپیکرونه دومره ګران نه دي او که ټول هم شي د توکو پلورونکي بیا بیا پیری. دوی وایي د طالبانو حکومت باید دې ستونزې ته یو اساسي حل لاره ولټوي. د یادونې ده چې د منظم ښاري سیستم او د واټونو د سر پلورونکو ته د توکو د پیر او پلور د مناسب ځای نه موجودیت او په دې برخه کې د اړوندو ادارو د جدي اقداماتو نه کول په کابل او د ولایتونو په لویو ښارونو کې د غږیزې ککړتیا لوی لاملونه بلل کیږي. ډاکټره نواروا پوهان وایي غږیزه ککړتیا د انسان په روح او روان منفي اغېزې پرې باسي او که مخنیوی ونه شي په اوږدمهال کې د ګڼو روغتیایي ستونزو سربیره انسانان په دوامداره وسواس او ذهني نارامتیا اخته کولی شي.
ستاسو له پیغامونو
محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم. دا وخت په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم، دلته زموږ ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره نه هېڅ د سراوڼې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخلېدو کې. زه دا وایم چارواکو ته دا هیله کوم چې موږ سره مرسته وکړي، نو موږ دا وخت نشو کولی چې افغانستان ته بیرته انتقال شو او دار شو.
علي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکوونکو دا هیله د ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورو چې پاکستان ظلمونه کوي چې د افغانانو تر غاړو کشي تر پټوانو کشي، نو اخره ظلمونه نه کوي. که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساری نه. د افغانستان خو شل کاله مقابله د کفارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلوم چې دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړۍ وځ دا هیله چې باید د افغانستان مجر ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغه تا مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې، او خزی او ماشومان دی ورسره دلته د چا لس ورځې کیږي پراتی، د چا پنځه لس ورځې کیږي پراتی. نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو چې ورشي ورته پازګا ته ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی بیزتی درکیا بد رد در تویا نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کېږي څوکې تاویلي ناخلي پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.